یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وراوړي، خو د انتخاباتو کمیسون چارواکي وایي چې کله چې ورته دا پریکړې واورول شي او ورورسیږي دوی به یې بیا په اړه اقدامات ترسره کړي. دا موضوع څېړو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. احمد تکل په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې وړو.
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. په کندهار کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. او کاناډا پر ایران غږ کړی چې په تهران کې د غورځول شوي اوکراینی الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې دا امریکایي د 55 کلن مارک فریریچس په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکهدار بللی او ویلی دی چې هغه د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې ښایي د حقاني شبکوي یرغمل کړی دی. یو شمیر امریکایي چارواکو د خپلو نومونو د نښودلو په شرط چې په دې اړه یې د خبرو کولو اجازه نه درلوده دې مجلې ته د دې امریکایي ټیکهدار د یرغمل کېدو خبره کړې ده. دغو چارواکو نیوزویک ته ویلي چې هغه له 2012 کال راهیسې افغانستان ته تل سفر کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی په تیرو لسو کلونو کې له عراق نیولې تر سودان پورې د جګړو په بېلابېلو سیمو کې د ملکي چارو د انجینیر په توګه کار کاوه. تر اوسه د دې یرغمل نیونې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي ګمان کوي چې حقاني شبکه چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې فعاله ده ښایي دا کار کړی وي. امریکایي سی این این او ډیرو نورو خبري رسنیو هم د دې پیښې په اړه راپورونه ورکړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په هیواد کې د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع یو ځل بیا ټینګار کړی او د ګاونډیو هیوادونو ونډه یې په دې کې مهمه بللې. تادامیچی یاماموتو پرون په کابل کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د غونډې پر مهال دا څرګندونې کړې. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیې انوري ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلي رحیمی د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د سولې له خبرو مخکې باید شخړې کمې شي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې لپاره پر اوربند ټینګار کوي. طالبانو دا وړاندیز رد کړی دی. د کندهار په میوند او شورابک ولسوالیو کې 28 تنه وسلوال د افغان ځواکونو په یو کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویان جمال ناصر بارگزی ازادۍ راډیو ته ویل تېر ماښام په شورابک ولسوالۍ کې یوه ډله وسلوال چې غوښتل یې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د امنیتي ځواکونو پر قرارګاه برید وکړي د افغان ځواکونو له کمین سره مخامخ شول چې په پایله کې 11 وسلوال ووژل شول او پر پاتې نورو وروسته نړیوالو ځواکونو هوایي حملې وکړې چې له کبله یې نه او بخې اوه نور وسلوال هم ووژل شول او شپږ نور ټپیان شول.
وسلوال طالبان چې ووژل شول او وروسته بیا د غوث ناتار اوایز واکونو بمبار په دشمن باندې وکړې چې په هغه کې اوه نفره ووژل شول او شپږ نور زخمیان شول.
بلخوا د کندهار په میوند ولسوالۍ کې هم پرون لس وسلوال په یو هیام لکې ووژل شول. لازادی رادیو خبرونه اوري. کاناډا له تهران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافر وړونکي الوتکې تور باکس د څېړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې ایراني ځواکونو په ډزو نسکوره کړه او ټولې سورلې ووژل شوې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ پرون له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې د دې پیښې په اړه د بشپړې باوري او شفافې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. ایراني چارواکو په پیل کې له دې ډډه کړې وه چې اوکراینی بوینګ 110 الوتکه یې په ډزو نسکوره کړې، خو وروسته یې دا ومنله چې سهوا د الوتکه ویشتل شوې ده. کاناډا ویلي چې 50 قربانیان کاناډایي وو او 90 هي هم په دې هیواد کې د اوسېدو دایمي اجازه درلوده. د ایران د ملکي هوایي چلند ادارې چارواکو د تېرې سې شنبې په ورځ وویل چې له نورو هیوادونو سره به د دې پیښې د څېړنې په برخه کې ګډ کار ته دوام ورکړي. او د امریکا په سنا کې برلاسه جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیضاح په محاکمه کې له دواړو تورونو براءت ورکړ. یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوي رایه ورکړه. له وخت څخه د ناوړه استفادې په مسله کې 250 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شویو تورونو براءت ورکړ او 48 مجرم وپیژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ د کانګرس د تحقیقاتو پر وړاندې د خنډ جوړولو تور دی، 350 سناتورانو د استیضاح په مخالفت او 48 نورو موافقې رایې ورکړې. جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رامني چې د ټرمپ د مجرم پیژندلو لپاره رایه ورکړې وه وویل:
Acknowledge that my verdict will not remove the president from office.
زه دا منم چې زما رایه به ولسمشر له واکه لرې نه کړي، خو د سنا د محاکمې دا نتیجه به په حقیقت کې لوړې محکمې ته چې د امریکایانو قضاوت دی وړاندې شي. د امریکا د ولسمشری انتخابات چې بیا هم ټرمپ ورته کاندید دی، د روان میلادي کال په وروستیو کې ترسره کیږي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې په سنا کې د استیضاح شرمونکې هڅه چې ډیموکراتانو پر مخ بیوله، د ولسمشر ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او براءت په ټینګېدو سره پای ته ورسېده.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل، احمد تکل درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولې او وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اوریدو وروسته به د رایو د بیا شمیرنې چارې پیل شي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي، زمونږ عملیاتي برخه او تخنیکی برخه په دې باندې کار کوي.
په دې اړه په ریپورت سربیره دا موري چې د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نننې پریکړې د تم او پرونې پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د فایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. همدارنګه به د عام واورې چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د وحشي حیواناتو ښکار کوي د حبس جزا ورته ټاکل شوې ده. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو او همدارنګه به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم درته خبر کړل مکسر اوسه. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي. د دې کمیسون ورسیال ویان فیاض ازادي رادیو ته وویل چې له دې وروسته به د ټاکنو بهیر چارې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته اړوندېږي چې وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی ته د پریکړې تر اوریدو وروسته د رایو د بیا شمیرنې چارې پیلېږي. فیروزا عزیزی دا کابل پا استودیو کی دا. فیروزا جان نور تفصیل بلا تاسو آورو.
رزیات منن سلامونه آن سیب تاستو دا زدیر رجو چولو قدرمون آوریدون کتا په میاشتې زیاتې مودې وروسته اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د رایو د بیا شمیرنې په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د رایو د بیا شمیرنې او بخې د رای د بیا شمیرنې لپاره خپلې پریکړې نن یعنی پنجشنبه اوروي. د دغه کمیسون مرستیال ویان محمد رضا فیاض په دې اړه ازادي رادیو ته څو شېبې وړاندې وویل:
ما اینوی فیصله ها رو برای کمیسیون انتخابات
دایوایی نن با موک در رای بیا شمیرنې او تفتیش با رخ پلی پریکری در ټاکنو کمیسیون تا واورو هاگوی تا چنن دا پریکری سراسی نن دا پریکری شری کسی کولیسی آن نن خپل کار پیل کری دا پریکری بشپلی سوی او در ټاکنو کمیسیون با دورستوی پایلو د اعلان لپاره زمینه برابر کری. د افغانستان ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر پړه څونه ویل، خو تیر ورځ یې د 300 زرو هغو رایو چې د ټاکنیزو ډلو لوري پر نیوکه سویوي خپل پریکړه اعلان کړې چې د انتخاباتو خپلوا کمیسون ته د بیا شمیرنې لپاره راجی کړی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د یو لکو و دیر زرو شپک سو دیر مشکوک رایو پاړه چې ټول 4503 پیته محلونه کیږي پریکړه کړې چې لاس لنه ځانګړی تفتیش سي او کچېره د وز سویو میارونو لډاله 15 سلنه پر نه کړی ټول رای به با اعتبار وشمیرل سي. خو کچېره د فیصدی پورته نسو ټول محلونه ځانګړی تفتیش کیږي چې د میارونو پوره کونکي به با اعتبار وبخی با اعتبار او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړی باطلیږي. خو د چاکونو خپلواک کمیسون ویاند زبی الله صدات ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دوی سره رسمي ډول د انتخاباتي شکایتونو کمیسون لوري د رایو د بیا شمیرنې په اړه څه نه دي شریک سوي دي او کچېرې دغه معلومات یا پریکړې له دوی سره شریک سي دوی به په لومړیو کې دغه مسایل په تخنیکی ډول ورزول سي او تحلیل به وکړي.
کله چې دا فیصله موږ سره شریک شي زمونږ عملیاتي برخه به او تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندي کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسون په خبره لا هم مشخصه سوی نه ده تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل سوی دي. د انتخاباتو کمیسون او وروسته به د انتخاباتو کمیسون سره هم شریک شي حالت درایو د بیا شمیرنې لپاره اړتیا نه وي. مليان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو له تاسو نه فیروزی عزیزی. دوستانو له کابل څخه مو د زموږ د همکاري په ریپورت کې واوریدل چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه د انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې وړاندې کوي، خو د انتخاباتو کمیسون بیا وایي تر اوسه ورته دا پریکړې نه دي ورسېدلې او چې ورسېږي د رایو د بیا شمیرنې، تفتیش او نورو اړوند مسلو په اړه به کار او اقدامات پیل کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون پرونی پریکړې د تم خلاف د ټاکنو د پایلو لړۍ نور هم اوږده کړه. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته ویل وروستۍ پریکړه به بیا هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون کوي او د ټاکنو کمیسون یوازې د پلټنې په بهیر کې اسانتیاوي رامنځته کوي. له نوموړي سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پریکړو په اړه د هغه نظر پوښتلې.
توقع او تم دا که داره چه دشکات کمیسون پریکره نن دیر واضح او درائه حال بخلی تاکون که بی. خو دست معلومی گی چه دشکات کمیسون تقریبا بده خاطر چه زوان دیگه تاکنیز تکتون سر مخامخ کلی نوی. بحث نورم وقت که او اغا اعتراضی موارد راجع کرن تفتیش و بیاشمره میتا. نو پروسه بل پراوی هم زد واره که پیدا کر. او تقریبا نو دست پکر او کرد چه مگا درې هفته کم له کمه نورم زرات لرو تر څو چې دغه تفتیش بیا شمیرنه بشپړ کړي د رای برخلیک روښانه شي. د تفتیش په اساس او وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون ورسنۍ پایلې د خلکو سره شریک کړي او اعلان کړي.
دا درې اونۍ به یوازې دغه تفتیش چې دوی لس سلنه تفتیش کوي، که چیرته په لس سلنه کې دغه معیارونه پوره نسی بیا ټول رای چې تفتیش ته ځي او بیا شمیرنې ته ځي فکر نه کوي چې اوږد مهال به واخلي؟
بله شکه چې دا یعنی بهیر نورم اوږد شو. دا تما چې موږ به تقریبا په دې یو دوه نه کې د تاکنو په ورستنی پړاوونه باندې پوسو او نهایتا خپل وظیفه چې تاکنه په لومړي دور کې ګټون کې لري یا دوم دور ته ځي نو دا لړۍ وګدا سوله او کله چې دلته اضافه نور موږ راشي په عین حال کې دې امکان هم شته چې د تفتیش محل کې کوم سپایدا شي او هغه حالت نورم کې چې د شکایت کمیسون لپاره جنجالي شي او د اضافه شمیرنه او بلخره تفتیش حکم ورکړي.
د دغه درې زره جنجالي رايو په اړه به وس ټاکنو کمیسون پریکړه کوي. د دوی د پریکړه به ورستي وي او کنا بیا هم په دې اړه شکایتونه راتللی سي قانون څه وایي په دې برخه کې؟
د انتخاباتو کمیسون ونده د دې تفتیش به کې د تسهیل او د اسانتیاو چمتو کول دي او په عین حال کې د شکایت کمیسون د څارنه او د دغه پریکړو پر عمل کېدو باندې باید دی حاکم اوسي کی او د ټکټونو استازي همدارنګه د سارونکو بسټونو سارونکو به هم د پروسې کې حضور ولري اما په هر حال پریکړه د شکایت کمیسیون ده چې هغه باید مرستنی وي او دغه په اساس باندې کار مختلف شي.
یعنی دا کوم تفتیش چې اوس کیږي د دغه لاس سلنه رايو دا تفتیش به د ټاکنو کمیسیون لخوا کیږي خو څارنه به د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا کیږي او پریکړه به هم پاره دوی کوي.
به له شکه ځکه چې معیارونه جوړ شوی تر عمل ستل لبخانه فقط تصویر د ټول مواد انتخابات کمیسیون سره دي نو هغوی به دغه ټول سوالتونه رامنځته کوي صندوقونه به فار مثال کتل کیږي یا بشمیرنه ترسره کول کیږي
او دا به بیا وروستۍ پریکړې که بیا په دې پریکړه باندې بیا هم شکایتونه ثبتېدلی شي.
نه نور شکایتونه لړۍ خلاصه ده دغه فقط دغه پریکړه باید تطبیق شي او نتیجه یې په سیستم کې درج شي او وروستۍ پایله اعلان شي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي مشر یوسف رشید سره مو مرکه اورئ.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سم رحمت الله افغان له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان 2000 میلادي کال کې به په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ سي. د دغه وزارت وینا اکبر استمینه نازادي راډیو ته وویل چې دا محل په یو شمیر ګرمسیرو ولایتونو کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شوی.
فصل کمپاین نهالشانی مثمر در ولایت های ګرمسیر افغانستان آغاز شده و این کمپاین قرار است تا 15 خود ماه آینده در مناطق گرمسیر ادامه پیدا کنه و سپس در مناطق سرسیر آغاز میشه.
نموره زیاتوی در کرنه و مالداری وزارت پام که لری چه روان کال شاوخوا 40 میلیون مسمر نیالگی په بزګرانو وویشي. د ښاغلي رستمی په خبره په دغو مسمرو نیالګیو کې مڼې، زردالو، انار، ګیلاس، ناک، شفتالو، انځر او یو شمیر نور نیالګي شامل دي. د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس تیر کال هم په شاوخوا 30,000 جریبه ځمکه کې د تازه میوو باغونه جوړ سوي دي. د لغمان ولایت یو شمیر بزګران انتقاد کوي چې افغان حکومت داسې مهال د غنمو اصلاح سوي تخمونه ورکوي چې د کرکیلې وخت یې تیر وي. دوی وایي دا تخمونه چې د وهم ورباندې وهل سوي وي د خوراک وړ نه وي او بل کال ته یې کرکیله شکمنه وي.
زه اسدالله د بادی آباد یو تن دیقان په دولت باندې دا غږ کوم که چیرته مونږ ته اصلاح سوي تخمونه راکوي په خپل وخت سره دې راکوي اوس خو غنم د مونږ شنه دي دا تخمونه مونږ ته هیڅ ارزښت نه لري.
نوم مې ملال کوزه ده د لغمان ولایت یو تن دیقان. تاسو ولیدل چې زراعت له وخت وروسته مونږ ته د تخم غنم راکړل، یعنی په دې وخت کې د دې غنمو توزیع کومه ګټه نه لري.
که څه هم د لغمان ولایت د کرنې ریاست په دې اړه څه نه وایي خو د کرنې وزارت وایي چې اصلاح سوي تخمونه د راتلونکي کال او پسرلي موسمونو کې د کرنې لپاره ویشل سوي دي. د دغه وزارت وین اکبر استمی ازادي راډیو ته وویل ویشل سوي تخمونه داسې اصلاح سوي چې بزګران کولای سي تر یو نیم کال پورې وساتي او بیا یې وکري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې روان کال یې په ټول افغانستان کې شاوخوا 10,000 ټنه د غنمو اصلاح سوي تخمونه بزګرانو ته ویشلي دي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ 50 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 50 پوله، یو سترلینګ پوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 190 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 492 افغانۍ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بالاخره د استیزا له جنجال خلاص شو. د دې هیواد د استازو جرګې د ټرمپ استیزا ترایه ورکړي وه خو په سنا جرګه کې برات ورکړل شو. دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړي چې اوس سره په سټوډیو کې دی. په سنا جرګه کې څاروان صاحب د ولسمشر ټرمپ د برات اخیستو موضوع توضیح کړی او دلیل یې څو؟
انسب د امریکا په سنا جرګه کې برلاس یا واکمن جمهوری پالو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پروند استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو څخه برعت ورکړ. یوازې یوه جمهوری غوښتونکي سناتور د محاکمې په پلوی رایه ورکړه. له واک څخه د ناوړه استفادې په برخه کې 25 سناتورانو ولسمشر ته له لګول شوي تور څخه برعت ورکړ او 48 نوموړی مجرم وپېژند. په دوهم مورد کې چې پر ټرمپ لګول شوی چې د کانګرس د تحقیقاتو په وړاندې خند جوړ کړی دی. درې پنځو سناتورانو د استیزا په مخالفت رایه ورکړه او و څلوېښتو موافقه رایه وکاروله. د جمهوري پالو په منځ کې یوازې سناتور مترامني د ولسمشر ټرمپ پر ضد رایه ورکړه. د ټرمپ د استیزا لپاره د سنا جرګې له دریو د دوو برخو موافقه ضروري وه او دې لږ امکان درلود، ځکه چې د سنا جرګې له سلو څوکیو درې پنځوس د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دي.
ټرمپ د مشرانو جرګې له پریکړې وروسته څه غبرګون ښودلی؟
ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې له دې پریکړې وروسته ویلي دي چې دی به نن د امریکا په وخت د غرمې په 12 بجو د خپل هیواد د بریا په اړه خلکو ته وینا وکړي. د امریکا د خلکو بریا بللې ده داسې چې له استیزا څخه خلاص شوی دی. سپین ماڼۍ هم په یو بیان کې ویلي چې نن په سنا جرګه کې دغه د استیزا شرمونکې هڅه چې دیموکراتانو لخوا مخته وړل شوې وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه د بشپړ عدالت او برعت په تامینې دو سره پای ته ورسېده. دا به هم ووایم چې د امریکا په تاریخ کې دا دریم ځل دی چې د استازو جرګه د ولسمشر له استیزا سره موافقه کوي او موضوع سنا جرګې ته راجع کیږي. په درې سره مواردو کې د وخت ولسمشران په سنا جرګه کې برعت ترلاسه کوي.
پر ټرمپ څه تورونه لګیدلې و چې پر اساس یې د استیزا غوښتنه وشوه؟
د ولسمشر ټرمپ د استیزا لپاره د تحقیقاتو بهیر د امریکا د استازو جرګې لخوا انصاب وروسته له هغه پیل شو چې د شاغل ترامپ او د هغه د اوکراینی سیال ترمنځ د تلیفوني مکالمې په اړه راپورونه افشا شول. په افشا شویو راپورونو کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ته ویلي چې که د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر بایدن د اقتصادي فعالیتونو په اړه څېړنه وکړي نو کیف ته به پوځي مرستې زیاتې کړي. جو بایدن دا مهال د امریکا د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ډونالډ ټرمپ پر ځان لګیدلې تورونه له پیله رد کړي دي او وایي د اوکراین له ولسمشر څخه داسې کومه غوښتنه نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. عصمت ساروان و چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له استیزا څخه د خلاصېدو معلومات را سره شریک کړل. مننه ترې کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې د واشي حیواناتو ښکار کوي د حبس سزا ورته ټاکل شوې. یاد اداره په داسې حال کې دا موضوع مطرح کوي چې په وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیر او پلور بازار تود دی. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
نادر او بې دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بې رحمي خی ځینې کسان وغواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیاریږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی. د حیواناتو د پوستکو پلورونکی احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار یې د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو. نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او د ده په شان د نورو پر کاروبار اثر کړی خو درولی نه دی، ځکه د پخوا په شان نشي کولی چې خپل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک با قیمت
د پخوا په شان پلورل نشته. له 15000 نه نیولې تر 15000 او 30000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاده حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش یالان، د غاړې د رومال، د سکول خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړه شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. دی د مرغانو په کوسه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. دیرش خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. کله بازار یې واخلم په $50 پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک په سروي.
دکانداران وایي په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسې دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړوونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسې ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوز هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خواشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 149 ډوله یې د کمښت له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته یې باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادي راډیو.
اوس هم دا چې له زکام نه د خلاصون نوې لارې چارې په امریکا کې د یو پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام نه د زکام د مخنیوي لاره موندلې. دا چې څه لاره ده د عصمت ساروان په ریپورټ کې به واورو.
د امریکا د سټانفورد پوهنتون څېړونکي وایي بلاخره یې د زکام د مخنیوي لاره وموندله. د راپورونو له مخې څېړونکي وایي د انسان له حجرو څخه د یو ډول انزایمونو د لرې کولو په نتیجه کې د زکام په ویروسو د انسان د اخته کېدو مخه نیول کېدای شي. د سټانفورد پوهنتون د څېړونکو په وینا د زکام د مخنیوي لپاره پکار ده چې د انسان د بدن په حجرو کې یو ډول پروتین په موقتی ډول غیر فعال کړل شي. زکام په نړۍ کې تر ټولو زیاته ساري یا خبرېدونکې ناروغي ده. ډېر خلک په دې خاطر په زکام اخته کیږي چې د زکام ویروس له جنیټیکي پلوه د ژر خپرېدو وړتیا لري او د درملو په وړاندې ژر مقاومت شي. په همدې لړ کې ساینسپوهانو یو ډول درمل تجربه کړي چې د ځینو ویروسونو په وړاندې د بدن مقاومت زیاتوي. امریکایي متخصصان وایي چې ځینې ویروسونه په هغو حجرو کې چې SETD 3 انزایم غیر فعال شوي وي سرایت نشي کولی. دوی دا تجربه پر موږکانو کړي او وایي چې همغه سي نتیجه یې ترلاسه کړي چې دوی تمه لرله.
ستاسو لا پیغامونو
محبوب شاه وطن مال د زابل ولایت د شمولزول سوالي د نخاخیر ولې کړي سره د سره په تماس کې يم. په شمولزول سوالي کې له ډیرو سخت وارو لکه بل خلک له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لارې بند دي، نه وړه پیدا کیږي، نه نور خوراکي شان. دولت باید جدي پاملرنه وکړي. وسلام با احترام.
زه نظرګل یم د کندهار ولایت سیاسي مابات سیمې تاسو ته زنګ وهلم. موږ دا یو مشکل ورور د سره بولدک سره ګرځ دا بندیان چې وکړي یو د دوی سره مخکې نه کیږي. دا موږ غوښتل چې مشکل دا مشکل دا رسنی ته ورسوي چې څو د خلک خبر شي او دولت تحول کوي چې دا مسلمانان ځوانان ګرځ دي ګناه خلک راوړي دا بابت څه پکې کړی دي. اما نور هیڅ خبر هم نشته. می د سیلری بارے کالور باندې تیری بعد لکاله وې ته برات سي بارے لکی روپي هم مساخي کمیشن کاران لري مزمنه پیغام دي چې دا خلکو ته د موږ आवाज ور رسوي دا رسمي ته دا دولت تر اوسه ګرد دا بسګر ته بخیر اوري دا ګرد دومره بیچاره وا ته بخیر اوري چې غوي د تیسو توان هم نه لري.
را بلال خان د ایران د تیرن څخه ټلیفون کولی کوم ما اوس د خبرونو څخه د دوی ورځ یار وم وای په یرات کې یو یین شیطان پیدا شوی دی په حساب د عالم عالم خو نه ورته ویل کې یو وابي ده یین شیطانان یې دغه ده اصلا په جمعه کې د عالم یا د ملا راځي ما پیغام دغه دی وایي ښه د ژورنالیست نه پرېږدي وچي شي دي لاویل ګولي دي دغه باید اوس د دغه دا بل فیل د وابیانو ده افغانستان به په کنډله باندې بدل کړه دا اوس باید د جماعت ای وشړي یا زندان ته یسي یا یسي د لوانیانو ځای ته ویسي د جماعت نه لرې کې دا جمعیت ته په دار نه خوري دا یو میکروب دی نور مان نه سم د خدای په امان
ستاسې پیغام ستاسې نظر
دوستانو پام دې سره ورسېدو د لسمو بجو ته احمد تکل په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری اورو
امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی نیوزویک مجلې سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریریچ په نوم د امریکا د حکومت یو ټیکادار بللای او وای نو موري د جمعې پورت په خوست کې د وسلوالو طالبانو یو ویډل چې خای حقانی شبکه بوي یرغمل کړی دی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو د سولې په چارو کې د دولت له وزیر عبدالسلام رحیمی سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره پر سیمه ایز اجماع ټینګار کړی او په دې برخه کې د ګاونډیو هیوادونو ونډه مهمه بللې د کندهار امنیه قمندانی د دې ولایت په میوند او شورابک ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په کمین او د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې د 28 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي کاناډا له ایران غوښتي دي چې د هغې اوکراینی مسافرونکو الوتکې تور باکس د څیړنو لپاره فرانسې ته واستوي چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک وویشتله او ټوله سورلۍ یې ووژل شوه او د امریکا په سنا کې اکثریت جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د استیزا په محاکمه کې له دواړو تورونو برات ورکړ خو یوازې یو جمهوري غوښتونکي سناتور مټ رومني د ټرمپ د محاکمې په پلوي رایه ورکړه
دوستانو خبرونو ملاصادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چو غړی زموږ په وی پاڼه azadiradio.com کې کتل شي زموږ پرونه هر ورځ د سهار لوو بجو د ماخم ترو بجو پوري په منځنۍ صف د 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي او همدارنګ په منځنۍ صفو باندې په 12 شپږ نوی باندې اوریدل شي دا خبري مطالبه برخه پای تر سو 19 پروګرام تر زو د مخکخه خصو پروګرام وړاندې کیږي
مخکخه خزي
درنو دوستانو السلام علیکم بیا هم د مخکخه خزي په خبرونه کې ز وګم جبر خیل ستاسو په درنه خدمت کې هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله وي او د خپل خوخي خبرونه د پیریدو په تمه به وسی موږ سره استودیو کې اغلی انارکلی هنریار د هندو او سیک هیوادوالو استاذ په مشرانو جرګه کې میلمنه ده اغلی انارکلی هنریار خبرونه ته خره خلاص
مننه دلوي او بخون کې خدای په نامه سلامونه نیک هیلی تاست و اگمجان دیر و قدرمنو تخنیکی و نشراتی همکاران تم دست ده آزادی رادیو دیر و قدرمنو آوریدون که تورنده کهوم او هیل لرم چه ترده دم پوره و رز ده طول و هیو ادوال و رز بخیروی
آها دیر زیاده مننه آقلی انرکلی که پسر کرا شو از تاسی بیا زلی پیجند گلوی تازه که چه تاسی خو طول پیجنی خو یو زلو بیا دوستانو تا انرکلی هنر یارور معرفی که چه لکم زینه پیل وکر او کم زی که وست موقعیت لری
مننه البته طبعا جوان دیر غلری یعنی پښوان کې هم ډېر انسان کول شي ډېر لاسته راوړنی ولري ډېر ستونزې سره مخامخ شي او بل اخر یو ځای ته ورسیږي خب زه حوال زما مسلک د غاخو ډاکټر یم خب ما خپل مسلک کې کار نه دی کړی او زه حوال کار مې شروع شو د بشری خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو څنګه مختلف ولایتو کې مې کار کړی دی خاصتا مرکز زون و ولایت چې دربر نیسی په دې ولایتونو کې کار کړی او زه شپارسم د دوره پولیسی جرګه کې کاندیدوم، خو متاسفانه هغه رای چې ضرورت وي ما ترلاسه نکړي او نشم کولای چې یعنی راشم پولیسی جرګې ته. بیا غینه ورسته زه منتسب شوم د انتصابی سناتور په صفت چې تر اوسه پورې سنا کې یم. لومړی زه د اقتصاد کمیسیون غړی وم، تقریبا درې کاله یو کال د اقتصاد کمیسیون رئیسه پاتې شوی یم، او هغې نه وروسته تر اوسه پورې چې اته کاله کېږي سناتوره یم، د نړیوالو چارو کمیسیون کې غړی یم. او دا مې یعنی د کار او هغه مسله وه، خو طبعا یعنی زما اول نه زه علاقه مې نه درلود چې سیاست ته راشم، خو کله کله د انسان یو شی نه غواړي لیکن د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې اصلا انسان فکر نه کوي. زه ما علاقه لره چې اول له هر څه نه باید پیلوټ شم، خو خیر زمونږ ټولنه ده، یعنی ځینې ستونزې دي چې انسان نشي کولی، ځینې خپل خاصتا انجونې چې خپل هغه اساسي خاص ده هغې ته ورسیږي. خو په دویم بخش باندې کله چې ما غاښو ډاکټره شوم لیکن بیا هم رسما کار مې ونه کړ. یو مسلې ته اشاره کوم چې په افغانستان کې خاصتا شاید شرقي وادونو کې او خاصتا په افغانستان کې یوه جلۍ یا یوه ښځه چې یو ځای ته رسیږي حتما ضروري ده چې د نارینه و حمایت ولري، د کورنۍ، خو هغه پلار ده، خو هغه ورور ده، خو هغه میړه ده، خو بیا هم په هر څه باید د دوی ملاتړ ولري. او قدم قدم کله چې د دوی ملاتړ وي انسان کولی شي یو ځای ته ورسیږي. زه د ازادي د راډیو له لارې خپل مور او پلار نه د زړه د کومې نه مننه کوم چې واقعا دوی جدي مبارزه یې وکړه تر څو نن چې زه انارکلی یم، یعنی د انارکلی نوم سره زمونږ ډیر افغانان آشنایی لري، یعنی زما د پلار او مور د برکت وه. واقعا دوی مبارزه وکړه. زه هم طبعا که زه سکیم افغانی سکیم لیکن زه هم د هر یعنی مونږ هم چې د هر ساحې نه یو د هغې د موی د رسوم و رناتو د تاثیر لاندې یو. اصلا د خو زه خو وایم زه د افغانستان یم، ماته هیڅ فرق نه لري، خو په هر صورت باندې بیا هم یو ولایت پورې اړه نیسو. زه د اصلا پلار مې د خوست ده، مور مې د پکتیا ده، او زه په خپله کابل کې زیږیدلی یم، خو په هر صورت د خوست تیل کېږم. لیکن مونږ هم د داسې کورنۍ نه وو چې لومړی کسان یو یا لومړی انجونې یو زمونږ د کورنۍ نه چې مونږ درس وویل تر دې ځایه پورې ورسېدو. ډېر ممانعتونه وو کله چې مونږ ډېر په سختي ښوونځی وویل، د دې په خاطر چې همیشه مور او پلار مې د خپلوانو له خوا د فشار لاندې وو چې تاسو اجازه ورنه کوي درس وایي، حداقل سواد زده کړه. کله چې دولسم نه فارغ شو، دولسم نه فارغ شو نور عالی تحصیلات ته ضرورت نری، دا هغه مسائل وو. خو ما خوشبختانه خپل پلار مرستې سره یو ځای ما وشو کولی چې دولس کاله مکتبه په اته کاله کې ووایم، یعنی په یو کال کې دوه صنف مې وویل، او دا زما د پلار د زحمت نه وو. یعنی پلار مې انجینیر ده او یعنی دوی ما سره درس ویله یعنی په ژمنۍ کې، یعنی په هر صورت باندې په کل باندې مونږ کورنۍ ملاتړ ته خاصتا پلار هغه ته ضرورت لرو.
بله ډېر ښه. یو اوریدونکی په کرښه دی، فکر کوم چې دی به تاسې نه کومه پوښتنه لري. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامونه تاسو ته د برخیل خور او تاسې مېلمنه هنریار هرکلی ته سلامونه کوم او تاسو ته همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی او د کوم ځینه مو اړیکه نیولې ده؟
زه منور خان یم، د نورستان ولایت دوه ولسوالۍ نه تاسو په اړیکه کې یم.
منور خان د نورستان نه مهرباني وکړئ.
د دغه تاسو ملونه پښتون لرم چې دا روان مذاکره د طالبانو یا د امریکا د افغانستان دولت دوی څنګه ارزیابي کوي؟ دوی خو فکر کوم یو پیره قطر ته هم تللی وو، هلته بین الافغاني مذاکره ته هم دوی شرکت کړی یو پیره، نو دوی څنګه ارزیابي کوي؟ پښتنه مې دغه ده.
سمه ده. منور خان له نورستان څخه مهرباني وکړئ. اغلی انار کړي
مننه وروره. البته یو تعداد ډېر د افغانستان ولایت مې لیدلي دي د خپل وطن، خو غواړم نورستان وګورم. واقعا نورستان ډېر ښایسته ځای ده. تاسو اړیکې نه مننه. طبعا مونږ سولې ته ضرورت لرو او سولې زمونږ اساسي اړتیا ده، او دا هر پیښه چې کیږي، هر حادثه چې کیږي، هغه یوادوال له لاسه ورکوو، یعنی مونږ ته ډېر سخت تمامېږي. نن مونږ آرام دلته ناست یو لیکن زمونږ ځوانان هغه قرباني ورکوي په دا سخته ژمی کې په سنګرونو کې پروت دي، او د دې په خاطر چې مونږ آرام او سا ژوند ولرو. یعنی دا هغه قربانیان دي چې په جنگ کې مونږ ورکړي دي او ورکوو. سولې ته ضرورت لرو، لیکن سوله یو اوږدمهاله پروسه ده. که مونږ وغواړو تلپات سولتا او سراسری سولتا ورسیگو دا وقت نیسی. افغانستان مخک دی دینا هم یو وار سولا پروسه تجربه کرده، لیکن یو ناکام پروسه و ننچی مونگ دی دیر جنگ او دی شایدانی و دی حقی یو ناکام پروسه آواقع بوچو ننیگورو. دی بخاطر زی خود دی طرف دارم او یوم چه کلچ مذاکرات دی امریکا او دی طالبان ترمنز ده یو زای دی افغانان و مذاکره هم باید شروع شوه، یعنی یو زای مخده دلو. خب پا هر صورت بانده یو نیم کال دی ندیر کیگی چه متحده ایالات دی طالبان سر مذاکره لری او یو خاصه نتیجه تروسه نیو رسیده، یعنی دوی ندی رسیدلی چه اخینا و روسته بین الافغانی مذاکرات پیل شی. یو مسئله تا اشاره کوم چه اوربند یا دزبند یا تشبس چورتوایو ده یو اساسی مسئله ده ده سول ده مذاکرات و ده پیلوالو لپاره. کل چه طالبان وایو چه ده تاوتریخوال کم والی، ز فکر کوم چه ده کم نتیجه نورکی، یعنی کمخ که لس کسا مره که دل دین اورسته به پنځه یا شپږ مړه کیږي، یعنی کمخ کې لوی خارونو کې ډیر حادثه کېدل اوس په لرو پرتو سیمو پولیس والایو کې د به وشي. کله چې موږ په قطر کې وو او د غزنی پیښه وشوه، هلته د ښوونځي ماشومان ټپیان شول او وژل شول، یعنی هلته موږ خو کله چې جلسه کې وو مستقیم نیټ سره او هغه سره میډیا سره په اړیکې کې نه وو، هر شی بند و. کله چې موږ جلسه نه ووتو په وقفه کې او موږ ولید داسې حادثه شوی، موږ ټول هلته خپل اکسلامل و خود، لیکن دیر مونگ باند منفی اثر درلود چه مونگ دلتا ناستیو او غوارو چه پا افغانستان که سول راشی ده سول لپاره حلی زلی که و اول تا عدسات کیگی او زمونگ ماشومان تنکه ماشومان ده قربانیان کیگی. خب پا هر صورت بانده ده چه ده افغانستان خلق او حکومت ده تجمندی چه سول راشی پا افغانستان که ده مهم ده او کل چه جنگ ده افغانستان ده حکومت مسئله و یعنی کل چه جنگ جریان لره سول هم د افغانستان د حکومت مسولیت ده. طبعا چې په دې کې باید مختلف فرخونه سمول لري سیاسيون احزاب، لیکن د دې مالکیت او رهبری باید د افغانستان د حکومت وي او مونږ هم غواړو چې زر تر زر د افغانانو بین الافغانی مذاکرات د پیل شي تر څو مونږ هغه ارمانونه چې لرو چې سول ته ورسیږو. یعنی زه غواړم چې بېلې کوم حراس او هغه باندې ډېر په اسانۍ په موټر لاړ شم نورستان ته، لاړ شم نورو ولایاتو ته، د قندار د اروزګان لرو پرتو سیمو ته لاړ شم، خپل هیوادوارو سره وګورم. یعنی زه هغه یو تصور کوم چې باید هغه وخت مونږ ورسیږو چې بېلې هیره بیل کوم دار مونږ کولای شو چې مختلف ځایونه تلار شو.
ډیر ښه. اغلی انار کلی، تاسو په خپل خبرو کې د ستونزو یادونه وکړه چې تاسو هم چې څو پورې د غزې تر رسیدلې یاستې ستونزو مو غالي لیدي. ما له تاسو نه بده وپوښتم چې کوم ستونزې چې تاسو لار په لار پرته وي، نو دغه ستونزې وسم زمنګ اهل حنوت انجونی لري کڅنګه دا به ورسته جواب کوي وس په ورشو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام جی ورسل ته تاسو من ولې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، تاسو په خیر راغلی. تاسو نوم څه دی او د کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
نه کابل نه ماړی کني ولې، دلته من ملي ته دوه سوال لرم.
اهم
دومره سوال دا چې دا د هندو سیک طبقه خو په ټولنه کې یو شمېر څه سره مخامخ دي، دوی به هغه مشکلات سره نه مخامخ یو دا.
اهم
ابل ځای نه مې سوال د بخښنې سره دې خو به مسلمانان شي مسلمانې هغه نه لري دا چې مسلمان شي.
تاسو به ډیر شخصي خبرو تر ازي د مزنګړې کړي دا د دې لوست د دې پرمختګونو ته ما وخت باور کو. اغلی انار کلیته مهرباني وکي،
مننه وروره ستا ساری کنه که زه صحیح پوه شوی وم چې تاسو ویل هندوان او سکان ډېرې ستونزې لري، یا زه لرم یا نه لرم، چې د وږمه جان سوال هم عین شی و. طبعا کله چې موږ وایو ستونزه سره مبارزه کړی یو ځای ته رسیدلی وي، دا ستونزه طبعا انجونې مختلف ستونزې تجربه کوي، خو هغه تبعیزي مسایل یعنی مذهبي تبعیضات په ټولنه کې واقعا یو لویه ستونزه موجوده وه او اوس هم ده. او زه چې د پارلمان غړی یم داسې نه ده چې زه داسې تبعیضونو سره مخامخ کیږم، نه، خو لیکن موږ باید هغه ټولنه یو چې څلوېښت کاله جګړې شوي دي، خلک د سواد یا تحصیل نه، یعنی زموږ ځینې ډېر هیوادوال برخوردار نه دي او جنګ منفي اثر درلود. طبعا دا هغه مسایل دي چې موږ باید مبارزې سره مخې ته لاړ شو، یو ورځ یوه ټولنه ولرو چې هغه تبعیض نه وي. تاسو دویم سوال دا زم وایم چې دا بالکل شخصي سوال ده او خاطه مونږ باید ټول افغانانیو دا چې ساقیده لرو په کوم دین او مذهب یو دا زمونږ شخصي مسائل دي مونږ شخصي خپل عقاید باندې او دا چې ټول افغانانیو باید په ټولنه کې بیل تبعیض ژوند وکړو او ټول د انسان په صفت وپیژنو ماته لوی مذهب انسانیت ده او دا زما د ژوند په اولویت کې ده او کله چې څوک یعنی اول مونږ انسانان یو هغه نورسته بیا مونږ په فرقو باندې په مذهبونو باندې په ادیانو باندې تقسیمي خو په هر صورت باندې زه هیڅ کله ما هیڅ کله نه دی غوښتي چې زما شخصي عقاید زما په ټولنیز او رسمي ژوند باندې تاثیر ولري زما شخصي مسله ده ما پورې اړه لري مننه
بله له تاسو نه هم مننه ما پرې بغدو او ریدونکې لکه دی و سوال جواب نورسته به راوخلو هغه دا چې تاسو د سی په ځنګړې توګه ونویل مثلا په افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې خځې له ډول ډول کلتوري او فرهنګي ستونزو سره مخامخ دي چې دوی مثلا تعلیم شرم ګڼي د نجلۍ په خپل خوا باندې واده کول شرم ګڼي آیا سکه او هندو نجونې هم له دغه ډول ستونزو سره مخامخ دي
متاسفانه چې یو اساسي ستونزه چې موږ لرو هم دا ستونزه ده چې تر اوسه پورې یعنی هندوان سکان هم یعنی مونږ هم د دې ټولنې یو یعنی د هر ولایت چې یو د غي کلتور رسوم انانات سخه رسم رواج د سناوړه دودونه او رسم رواجونه دي قربانیان یو زمونږ جنون اوس هم د کورنۍ لخوا ورته اجازه ورکول کیږي نه چې درس وایي تحصیل وکي تر یو سو پورې یعنی تر دریم صنف پورې او خپل هغه دینی تعلیمات کوي او خواته ک دریم صنف پورې رسمي مکتب ویل هغه نورسته اجازه نه و دونه په کم عمر سن کې واقعا دا یو لوی ستونزه ده کله چې مونږ وایو چې جبري ودونه جبري ودونه هغه ودونه تویل کیږي چې یو څوک یو خپل قانوني سن تر رسیدي او واده پر رضایت نه ویني جبران واده کیږي او کله چې یو څوک قانوني سن تم نه رسیدي او تابن څوک چې قانوني سن ته نه رسیدلی او دغه واده کیږي تابن د جبري نه یو څول لوړ ورته ویل کیږي چې هم جبري خو خو خې تابن واځي خبره ده چې نه ده او امدی استونز متاسفانه قربانیان یو او یو جلی کله چې دیار لاسکلان یا سوار لاسکلان واده کیږي او یو کال ورسته مور کیږي دا همغه ټولنیز استونز ده چې مونږ ورسره مخامخ یو زما یو ځنې خواست او تقاضا او همیشه تلاش او کوشش مبارزه ده چې مونږ باید تعلیم او تحصیل کې خاصتن دینجون ډیر تلاش او کوشش وکړو تابنوس په ایواد کې لګکېو او ضرورت لرو چې درس وایو تحصیل وکړو او کوو غواړو په ټولنه کې یو خپل شخصیت لحاظ نه ځان ثابت کو باید اول درس او تحصیل وکړو متاسفانه چې د ستونزې سره مخامخ یو
بلې د چې تاسو په خوا په بشري حقوقو کمیسون کې هم دنده تر سره کړې ده او اوس د مشرانو جرګې انتصابي وکیل هم یستې د چې تاسو اهل حنودو خزو ته څه کړې دي تني جواب باور
لرئ مننه البته کله چې مونږ د پارلمان غړي کیګو او ملي شورا ولته ویل کیږي یا شورای ملی شورا یعنی څوک چې د ملی شورا استاز کی د افغانستان د ټول خلک استاز ده او پرته بیل تبعیض نه قومي نژادي مذهبي دینی او خواته دا غنه ده چې یو وکیل یا یو سرزو خو انتصابی هم په هر صورت هغه کسان چې انتخابی هم دي چې کوم هیوادواله غوي ته رائے ورکړي یا نه دی ورکړي دا مسول ده د خلکو استاز توپ د هر ولایت نه او د ملی په سطحه د افغانستان د ټول خلکو استاز توپ هغه خو خاصن بیا کله چې مونږ په ولایت او په بخښونو تقسیمي ګو د دې په خاطر چې باید خپل بخش کې ډیر مفید واقع شو او کار وکړو ما مخکې د دینم چې زه صنعت راشم زما تلاش کوشش امدا او چې زمونږ جنون باید درس وایي هغه کم سن وادونه باید بند شي یو جلی باید یو خپل قانوني سن ته ورسیږي وادو کې چې درسو د ژوند په هر مسایلو باندې پوشي زینې هغه په افغانستان کې ځینې مشترک ژوند ډېر ناکامي سره مخامخ کیږي همدا مسله ده چې یا جلی قانوني سن ته نه وي رسیدلی یا دواړه نه وي رسیدلی یا واده جبري وي خود صاحب قوانین په جبري وادونو کې خپل حکم لري په هر صورت باندې دا د کورنۍ شیرازه لمنځه ځي او دا کورنۍ د ناکامي سره مخامخ کیږي زما کوشش تلاش تر اوسه پورې ګرچې ژوند یو مبارزه ده و یو میګاک مورچه چورتاوي کښ تباونم پختو باندې میګای سلويخ په وارزي په دیوال باندې او غرزيږي لیکن خپل دی یو دوغه په خواړو په خاطر سلويخ د چيزي او غرزيږي د تلاش مبارزه کوي چې خپل خواړه لاس تراوړي ژوند هم داسې مبارزه ده اول وختونو کې ما داسې فکر کوم چې شاید ولې یو نتی مثبت نتیجې ته زر نه رسیږم لیکن په دې باندې پوښم چې ناوړه دودونه او رسم رواجونو سره مبارزه ساده کار نه ده وخت نیسی او نه باید انسان مایوس شي او خپل هغه توان او انرژي چې لري باید په دې لاره کې مصرف کړي ما خپل جدي کوشش تلاش کړی او کوم یوازې د نجونې نه مونږ یو مشکل چې لرو متاسفانه زمونږ هلکان هم ښوونځي ته یو وخت پورې درس وایي بیا غینه وروسته اجازه نه لري د دې تر دا باید لاړ شي خپل هغه پلار عرفه چې هر څه ده یا ټوټي خرڅوي یا دا چې د یونانی طبابت دکان لري د هغې مسلک سره عرفه زده کړي یعنی ښوونځی ته یې نه پرېږدي ګرچې طبعا مونږ یو ستونزه چې لرو ما مخکې اشاره وکړه چې ټولنیز تبعیضات دي دلایل مې وویل تکراروم نه لیکن دا ټولنیز تبعیضات زموږ په ژوند کې اثر درلود یو خو ممانعت اگر ناوړ دودونه او رسم رواجونه د کورنۍ لخوا دي بل دا چې هغه تبعیضونه چې موجود دي ځینې ځوانان چې اوس بې سواد پاتې دي دلیل داو یعنی کله چې یو ماشوم د کور نه ووزي یعنی مخکې کور نه تله ښوونځیو ته سینجونې سالکان پلاره کې مختلف تبعیضات سره مخامخ دي او په ښوونځي کې کله چې وقفه راتلو یا تفریح ورته وایي هغه په هغه کې هم دوی تبعیضات سره مخامخ دي او سکان د ظاهري لحاظ نه یو څه تفاوت دي الکان وختان لري د دوی د وختان نه کش کده او حل تکول دا هغه مسائل دي چې متاسفانه ور سره مخامخ وو او یو خو اوس یو خبره داده چې البته زه د معرف وزارت نه مننه کوم چې همیشه همکاري کړي ما و شو کولای چې دوه ښوونځی یو په کابل یو په جلال آباد کې چې دا ښوونځی دولتي ده خصوصي نه ده لیکن خصوصي د اندوان او سکانو ماشومانو ته دي او دا ښوونځی متوسطه لار ده ګرچه دا ښوونځی هغه معیار نه پوره کوي چې یو متوسطه او ابتدایه ښوونځی ولرو لیکن معرف وزارت هغه مثبت تبعیض نه کار اخیستی ده چې په هر صورت باندې باید دا ماشومان د تعلیم نه محروم نشي زه یې طرفدار نه یم چې مونږ د ښوونځی ولرو د ماشومان لپاره لیکن کله چې مونږ د یو حق نشاته پاتې کیږو محرومو د دې په خاطر ضرور دا ده چې مونږ باید ځینې مسایل کې باید مثبت تبعیض نه کار واخلو ګرچې څومره چې مونږ په ټولنه کې په ټولنې سره جوخت یو ځای یعنی یو بل ښه پیژنو ځینې مسایل تبعیضونه یا فرقونه په دې کې حل کیږي لیکن بیا هم دا یو مجبوریت باید شو چې مونږ دغه ښوونځی ولرو خو په دې ښوونځیو کې هم متاسفانه کورنۍ کم علاقه لري الکان او انجونې کم ښوونځی ته پرېږدي انجونې هماغه چې دریم صنف ول سالورم ول دو ډیر به علاقه دي باید درسونه وای او کور کې کینی ځین کارونه زده کی چې باید راتلونکو خپل د واده ته آمادګی ونیسي او مثلا او الکان هم مخکمه ول همدا کار ده باید کار تلر شي او کار وکي
نور ډیر پښتني لا پات دي خو یو اوریدونکو هم لرو د تبه هم وخ ورکو السلام علیکم اها غد مرزي خیر و خیریت ده پخیر رغلی نو مت سده ده کم زینه مواری کنی ولی
نواره امیرات و دهت نمیری کنی ولی
ده هیرات نده آری کنی ولی ده نم دید سده
سباس سباس شنواره
آها سباق شنواره میره بانی وکی
ده ملمان بکتنه زو دار لرم که ده رسم و رواج دو غسرگم داشت دیر ده معلومات را که ده و ده و ده فرس مو ده سز داشت را که ده بای معلومات را
آها سامه ده خو ده هم ده افغانستان تابعیت لری ده افغانستان دم دیه و ده نو خو طبن تاسو خپل مهرباني وکړئ
تاسو ورور یو ډیر اغه سوال مو پوښتنه وکړه اول تاسو مننه چې تاسو خبرونه اورئ سوال مو ډیر اغه ده یعنی سات سات کی نو چترسو ټول رسم رواجونو پاک لز معلومات درکم او دا ډیر به وخت گیروي لیکن یو زبه د واده پر رسم رواج باندې یو اشاره وکم مخکې د دینه چې زدي سوال تل لارشم اول باید خپل هویت هو پېژنم یو ډول ته چې افغانایم اصلي افغانایم یعنی کوم ځای نه یم راغلی افغانستان تابعیت ما خستوی او خپل خاور راته ډیر سخت ګرانده او ډیر سخت مینلرم او ام دې خاورې کې باید خاور شم د واده رسم رواج طبعا د واده کې رضایت د مذهبی لحاظ نه شرط ده کله چې رضایت نوی هغه سرنګ چې اسلام وای یو مدني قانون په افغانستان کې یو باطل عقد ده رازو هغه رسم رواج دی دینی لحاظ نه یو جلی خپل کورنۍ کې دومره حق لري چې ورور لري څومره چې اقتصادي توان په لار لري هغه مساویانه خپل زوی او لور باندې تقسیموي فرض مثال ک یو جریب زمکه لري نیم جریب دوه اولاد لري یو لور ده یو زوی ده نیم جریب د زوی ده نیم د لور همداسې په واده کې کله چې واده کیږي دغه حق څه چې پلار باندې لري خپل لور ته ورکوي او خواته د واده مصارف چې یو ډېر هغه مسله ده زه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه د ډېر مصارف طرفدار نه یم او دا واقعا ډېر ناوړه دود او رسم رواج خو متاسفانه اوس زموږ په هیواد کې د هغې نه موږ پیروي کوو خو کله چې د واده مصارف ده یو پلار څومره مصرف چې خپل زوی باندې کوي په واده کې په لور باندې هم کوي یعنی هیڅ کله داسې نه ده چې د ناوی د کورنۍ لخوا د هلک کورنۍ ته وویل شي چې دومره خرڅ راوړی د واده مصارف دومره یعنی مساویانه په دې هغه کې کوي
اوس به اورېدونکي اړیکه ونیسي چې تاسې واده کړی که نه مهرباني
البته نه او که یو خبره وکړم چې تصمیم نه لرم
ور بشو یو اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی السلام علیکم
وعلیکم السلام جوړ په خیر څنګه یاست
نور باندې په خیر نور
مهمانه
وعلیکم السلام ستاسو نوم څه دی د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې
زما نوم ډاکټر محمد سلیم دی د کندهار
له اسنه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
شام د ملمنیته او چې کوم موضوع تاسو ټاکلې وو دا موضوع ستا موضوع ده خصوصا چې دې اشتراک کړی دی په خبرو کې یا د سولي په باره کې نو دا یو څه سوالونه ما ته پیدا و چې د میلمه څه پوښتنه وکړه زما یو خاطره به هم درته ووایم چې دا وایي زه تصمیم نه لرم د واده په هکله شته وایي داسې دی چې څوک پوښتنه دې څه وکړي په دا باره کې ښه یو وخت د معلمې نه څه یو خورکۍ پارېغه وه تقریبا 15 کلنه 16 کلنه وه ما د یو سیمینار په ستر باندې راغلی او ما ورته ویل چې ته واده کې کړی دی کیا وایې ما د دروازه پورې مې ځه مینا دی خوښته وي زه دی خو به په چا په اسلام باندې داسې یو خپل رسم او رواج به ما ویل چې څوک نه دی خوښته وي ولا که بس دروازه پورې دغه څه ګرځم څوک نه دی خوښته وي مال په 15 کال هیڅ څوک نه نه زه خوښ دا خبر چې بیا بس کله کیږي نو پښتنه مې دغه پښتنه ولا پښتنه مې داسې پښتنه وه چې د دې رسم و رواج رښتیا هم هغه شخصي پښتنې د داسې یو مثال لري لکه زموږ طبابت چې یوازې هدف یې جوړتیا ده هغه که مسلمان یې که کافر یې هر څوک شي نو خپل قیدات یې خپل ځان ته دي لازمه دغه چې دغه پښتنې ته هم چې ایا دی د خپل مسلک ته چې مسلک یې طبابت و هغه ته ولې کار نه وکړه ولې د مدیریت غوندې اغه څه ته ادامه ورکړ نو شبدا وای چې خپل کار پر مخ بیرولې وای دا یو پښتنه د سرپات او اها زموږ مسلک دی مسلکان نو موږ خبره بدا وای چې په هغه کې ډېر پرمختګونه کړي والی او هغه هم د خدماتو یو لار ده
د ستاسو نظر دی تاسو ته به ځواب وایي اغلی انار کلی ډیره زیاته مننه
ډیره مننه ډاکټر صاحب اول خو ډیر د خندا نه ډک خبره مو کړه سمه ده شاید نظرونه متفاوت دي کله چې یو څوک خپل ژوند کې تصمیم نه لري او تصمیم چې نه وینو طبعا واضح خبر ده څوک فکر نه کوي چې چا سره به وادو کی چا سره ونه کی څه معیارات لري کله چې تصمیم نه وي معیارات هم د نظر ور نه ده بل مسله تاسو واقعا دقیق مسلې ته اشاره وکړه چې د هر لارې نوی باید خدمت وکړو ما مخکې وګمجان ته وویل په د خبرونې په شروع کې کله کله ناکله د انسان د ژوند مسیر داسې تغییر کوي چې انسان فکر نه کوي یعنی ما فکر نه کوو چې زه د بشري حقوقو فعال شم او بالاخره سیاست کې داخله شم یعنی دا غوښته چې زما د ژوند مسیر تغییر ورک. په هر صورت باندې زمون مسولیت دا خاصتا مون تاسو چې د سپین چپن خاوندان یو زمون زړونه هم باید یعنی کله چې مون سیاست کې هم یو هم داس یو چې زړه مون هم سپین ده او پرته له تبعیض نه کار کوو او سرنګ چې ډاکټر ته دوست او دشمن مطرح نه ده همداسې ما هم فکر وکړ چې زه هم زما یوازینی اولویت کاری ده چې زه خپله د تبعیض قرباني یم او ژوند په مختلفو عرصو کې مې تبعیض تجربه کړی تر څو یو ورځ ټولنه ولرو چې بیل تبعیض وی او یو بل ته صرف د افغان په صفت وګورو.
بله ډیر ډیره زیاته مننه اغلی انار کلی چې زموږ بلنه مو منله او خبرونې ته راغلی. درانو دوستانو له تاسې نه هم مننه کوو. تر بیا او بلې خبرونې تاسې په مهربانه څښتن تعالی سپارو. الله مو مل شه.
مننه تاسو.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0998 225 55 او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې لالارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/ازادي راډیو